د ماسپښین 2 بجې شوې د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې موزه احمد شیبر کوربم تخنیکی چاري قادر جلالوف مختوړي السلام علیکم د خبرونه په منځنۍ چپه 12 پښنې په افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې په ازادي رادیو ډاٹ کام کې خبري شي تر خبرونو وروسته مو له طالبانو سره د سولې مسله څېړلې ده او د افغانستان د سولې د دارالانشا د مشر څرګندونې په اړه در سره شریکه وو چې د سولې خبري چیرته رسیدلې دي خو خبرونه له رضوان مراد څخه اور
په کندهار کې د 215م اتل قلو اردو ملکی مرستيال 13 شپه د وسلواله په حمله کې وشل شو په خوست ولایت کې د انسان تختون کو یو مهمه ډله نیول شوې ده او د ایران ولسمشر حسن روحاني نن په دورځنی سفر پاکستان ته روان دي د خبرونو تفصیل په کندهار ولایت کې د 215م اتل قلو اردو ملکی مرستيال 13 شپه په وسلواله حمله کې وشل شو د قندهار د والی ویان سمیم خپلواک ازادي رادیو ته ویل چې د 215م اتل قل اردو پر ملکی مرستيال خانغه او د هغه پر زوی تیر شپه د قندهار د ډنډ ولسوالۍ په سالون خان چمن کې د سالون خان چمن سیمه کې د دوه وسلوالو لخوا داسې وشوې د خپلواک پوینا په دې حمله کې د قل اردو ملکی مرستيال او د هغه زوی ټپیان شول خو خان اغا روختون ته تر رسیدو وروسته سا ورکړه خپلواک زیاتوي چې حمله کوونکي د امنیتي ځواکونو لخوا وشل شوي دي د دولت وسلوالو مخالفانو د دې حمله مسؤلیت منلی دی په خوست ولایت کې د انسان تختونکو یو ډله نیول شوې ده د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي دغه انسان تختونکي د خوست د مرکز په لکن کلی کې د عملیاتو په نتیجه کې نیول شوې دي دغه ریاست په نن خبر پانه کې ویل چې د دې ډلې چې شیر محمد مشري کوله د امرلا په نوم یو ماشوم له خوست خرڅ څخه تختوله او د هغه له کورنۍ څخه زرګونه ډالره غوښتنه کړې وه اعلامیه وایي دغه 15 انسان تختونکي ونیول شوي او ماشوم د هغوی کورنۍ ته سپارل شوی دی د لوګر ولایت چارواکي وایي په نوي خونیس کال کې د پوهنې په چوکاټ کې یو داسې پروګرام پیل کړی چې له مخې به یې په څو محدودو کلونو کې ټولو ښوونځیو ته ودانۍ جوړې شي د لوګر والي محمد حلیم فدایی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
مګه په لوګر کې د ښوونځیو لپاره له هر زده کوونکي یا د غل کورنۍ نه یو افغانۍ راټول کړو نو مګه کولای شو له درېو تر څلورو کالونو پورې د ښوونځیو د تعمیرونو ستونزه حل
د چارواک پوینا اوس مهال د لوګر یو سره ولس خونځي ودانه نه لري خو کچیرته د زدکونکو څخه په منظمه توګه یو یو افغاني راټول شي نو د دریو نه تر څلورو کلونو پورې ټولو به سرپناه خونځي او تور باندې ودانه جوړې دی شي د ایران ولسمشر نن په دورځنی سفر پاکستان ته ځي حسن روحانی به له پاکستانی مشرانو سره د سوداګریزو اړیکو د پراخوالي پر لارو چارو خبرې وکړي ایران وروسته تر هغې چې پر دې هیواد د نړیوالو بندیزونو لرې کېدل پیل شول د سیمې له هیوادونو او ګاونډیانو سره د اقتصادي او تجارتي اړیکو د پراخوالي هڅه کوي له حسن روحانی سره په دې سفر کې د کابینې اته وزیران هم شامل دي دا په تیرو 14 کلونو کې لومړی ځل دی چې د ایران ولسمشر پاکستان ته ځي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویل ایران څخه انرژي ته محتاج پاکستان ته د ګاز د پایپ لاین د غزولو زندول شوی موضوع به د دواړو هیوادونو د مشرانو د خبرو د اجنډا مهمه برخه وي د غرض د سنی سعودي عربستان او شیعه ایران ترمنځ د کړکیچ په حل کې د دریمګړي په توګه د اسلام آباد د رول په اړه به هم په دې کتنو کې خبرې ترسره شي د بلجیم پولیسو د بروکسل په هوایي ډګر او میټرو سیستم کې د داعش لخوا د ځانمرګو بریدونو په باب د تحقیقاتو په لړ کې شپږ کسان نیولې دي دا خبره فدرال څارنوالانو پرون وکړه د فدرال څارنوالانو ویان اریک وانو ویل دغه کسان د بروکسل په شمال مرکزی سیمو او لویدیس کې د پولیسو د پلټنې پر مهال نیول شوي دي د وان په خبره پر دغو مشکوکو کسانو د تور لګونې په باب به نن پرېکړه وشي لږ تر لږه دوه کسان چې پولیسو د هوایي ډګر او میټرو تمځایو د څارونکو کیمرو د تصویرونو په مرسته پیژندلی لا نه دي نیول شوي د تېرې اونۍ حمله په همدې ځایونو کې شوې څو ورځې مخکې پولیسو پر یو اپارتمان چې ګمان کېږي چې ګمان کې د درې برید کوونکي په هوایي ډګر کې تر حملو مخکې پکې اوسېدلی و چاپه ووهله دغو برید کوونکو د بروکسل په هوایي ډګر کې د شنبې په ورځ په خپلو لاسي بکسونو کې د ځای پر ځای شویو منفجره موادو په مرسته حمله وکړه د فرانسې د کورنیو چارو وزیر برنارد کازینووا وایي پولیسو پرون یو مشکوک کس چې په فرانسه کې د یو برید په طرحې بوخت ونیولی دی. کازینووا وویل د پاریس په شمال لویدیځ اغژنتوی سیمه کې دا چاپه د دې مهم مشکوک کس د نیولو سبب شوه. ده ویل داسې محسوس اسناد نه دي ترلاسه شوي چې وښیي آیا د برید دغه پلان د پاریس یا هم بروکسل له روسیو حملو سره ارتباط لري او که څنګه. د اسلامي دولت په نامې ډلې یا داعش وسلوالو چې د سه شنبې په ورځ د بروکسل په هوایي ډګر او د مترو په تمځای کې حملې وکړې ګمان کېږي له هغو وسلوالو سره اړیکه لري چې د تیر میلادي کال په نومبر میاشت کې په پاریس کې په حملو کې لاس درلود. په دغو حملو کې 130 کسان وژل شوي وو. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر وویل نیول شوی کس فرانسوی دی او په یو تروریستي شبکې پورې تړلی دی چې هڅه یې کوله زموږ پر هیواد برید وکړي. دونه ویل چې دا کومه شبکه ده خو زیاته کړه چې شک کېږي چې مشکوک کس په لوړ سطحه د یوې حملې په پلانولو بوخت و. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د امریکا متحده ایالاتو او روسیې موافقه وکړه چې هڅه به وکړي د سوریې د 5 کلنې جګړې د پای ته رسېدو لپاره مذاکرات مخ ته بوزي. جان کیری دا خبره پرون په کرملن کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره تر کتنې وروسته له خپل روسي سیال سرګی لافروف سره په یو ګډ خبري کانفرانس کې وکړه. امریکا او روسیې چې 13 میاشتې په سوریه کې د یو نسبي اورمن منځګړتوب وکړ موافقه کړې چې د مسکو متحد د سوریې ولسمشر بشار اسد باید د سولې په خبرو کې برخه واخلي. دا خبرې د اسد د برخلیک پر سر د جنجال له کبله له خنډ سره مخامخ شوي دي. جان کیری ویل واشنگټن او مسکو د سوریې لپاره تر اګست میاشت پورې د نوي اساسي قانون د مسودې د برابرولو په برخه کې پر همکاري هم موافقه کړې ده. د سوریې په 5 کلنه کورنۍ جګړه کې څه باندې 2.5 لک کسان وژل شوي دي. او د روسیې خبري اژانسونو پرون خبر ورکړ چې د روسیې د ځانګړو ځواکونو یو سرتیری هغه وخت وژل شو چې د سوریې لرغونی ښار پالمیرا ته نږدې هوایي حملې تنظیمولې. انټرفاکس خبري اژانس د روسیې په یو هوایي اډه کې د یوې سرچینې په حواله لیکلي چې د روسیې د ځانګړو ځواکونو دغه افسر په تروریستي اهدافو د روسیې د هوایي حملو د لارښوونې په وخت کې د ځانګړي ماموریت د پرمخ بیولو پر مهال وژل شو. د انټرفاکس سرچینه وایي دغه سرتیری وروسته له هغې چې تروسانو لخوا محاصره شو خپل پر ځان د هوایي حملې امر وکړ او په اتلولۍ سره مړ شو.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12:09 په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونې په دوام مو دا مسله د افغانستان د سولې له عالي شورا سره شریکه کړې ده چې څرنګه له طالبانو سره د سولې خبرې ځنډېدلې. بیا به واورئ چې په خوست کې د افراطیت پر ضد کنفرانس کې علماوو ځانمرګي بریدونه ناروا بللي او ښځو افراط د دوی د پرمختګ د لارې خنډ.
د خصو د حقوقو په برخه کې ک د دوی حقوق تلف کیږي د عامه افراط ته د مخونځي ته نه پریښودل د نجونو د عامه افراط ته افراطیت بل اخر خزي د خپل حقوقونه محروموي.
په کندهار کې د کوکنارو د کر د لمنځوړلو لپاره مبارزه ګړندې شوې.
مومند ولسوالۍ کې 3000 جریبه، په منځوړی ولسوالۍ کې 2000 جریبه او د پنجوای په ولسوالۍ کې تقریبا 5000 جریبه د نشي توکو کښت لمنځه تللی دی.
د لوګر یو اوسیدونکی وایي
لوګر ولایت کې چې تقریبا موږ یو سل ولس مکاتبه تعمیر نه لري.
د لوګر والی د دې ستونزې د مخنیوي لپاره یو پروګرام جوړ کړی. وړاندې مو په خپرونه کې ترې په تفصیل خبرو. پاکستان ته د ایران د ولسمشر سفر څارو. د ازادیا واوریدونکو په پروګرام کې ستاسو په ژغ سب شوي پیغامونه خبرو. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي که چیرته طالبان د سولې خبرو ته حاضر نشي افغانستان به د سولې پر نورو لارو چارو باندې غور وکړي. افغانستان هیله لرله چې د مارچ په لومړۍ اونۍ کې یعنی نږدې 3 اونۍ مخکې د پاکستان په منځګړیتوب له طالبانو سره د سولې مخامخ خبرې پیل کړي خو دا خبرې وځنډېدلې او د طالبانو د ملا محمد اختر منصور ډلې اعلان وکړ چې په دې خبرو کې برخه نه اخلي. که څه هم افغانستان تر اوسه هیله لري چې له طالبانو سره به د سولې خبرې شروع شي خو په دې خبرو کې ځنډ د سولې عالي شورا ته اندېښنې پیدا کړې دي. زما همکار ناجی ساپی په کابل کې د سولې د عالي شورا له چارواکو سره خبرې کړې دي او دا مسله یې تعقیب کړې ده. ناجی جانې، د سولې د عالي شورا چارواکو تاسو ته څه ویلي دي؟
بله شیبر صد د افغانستان د سولې عالی شورا له پاکستان څخه غواړي چې د افغانستان د سولې په مذاکراتو کې خپل موقف روښانه کړي. د دې شورا د دارالانشا مشر محمد ایوب رفیقي شیبه مخکې ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان د یو شمېر ملحوظاتو له وجې نه غواړي چې د سولې په مذاکراتو کې همکاري وکړي او یا د مذاکرې پیل شي. ښاغلي رفیقي وویل که چیرې پاکستان د سولې په مذاکراتو کې همکاري ونه کړي نو دوی به نورې بدیلې لارې چارې پیدا کړي. نوموړي په دې اړه وویل
چرا باید نه آمادګي کړو د نشانتن سرتاج عزیز
دی وایي چې ولې باید پاکستان د سولې په مذاکراتو کې خپل چمتووالی ونخي سره دې چې له دې وړاندې سرتاج عزیز په دې برخه کې په واضح ډول ویلي چې له طالبانو سره داسې مناسبات لري چې کولی شي پر هغوی خپل تاثیر ولري چې هغوی د مذاکراتو میز ته کینوي، خو چې اوس دوی ونه توانېدل د دې معنا ورکوي چې یو شمېر ملحوظات شته چې دوی نه غواړي چې دا کار وکړي. او موږ باید په دې پوه شو چې دوی دا کار کوي یا نه. په دې برخه کې زموږ چمتووالی څه کېږي، موږ باید په دې برخه کې ټولو مسایلو باندې باید چې پوه شو. که چېرې دوی وایي هغوی چمتو نه وي نو موږ به په دې برخه کې نورې بدیلې لارې چارې ولټوو. البته دا خبرې به داسې حل کېږي چې ټاکل شوې وه چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې مستقیمې خبرې اترې د مارچ میاشتې په لومړۍ اونۍ کې ترسره شي، خو دا مذاکرات د نامعلومې مودې لپاره ځنډېدلې دي. بله شیبر صاحب،
ناجیه جانې، د سولې د عالي شورا د دارالانشا مشر ایوب رفیقي دا خبره ونه کړه چې کومې لارې چارې دي، یعنی د واضح نه کړې نورې لارې چارې.
بله دغه پوښتنه موږ هم ورنه وکړه، خو هغوی په دې برخه کې څه ونه ویلي. یوازې دومره یادونه وکړه چې که چیرې پاکستان په دې برخه کې خپل موقف څرګند کړي چې دوی د سولې په مذاکراتو کې له افغانستان سره همکاري نه لري نو دوی به یو شمېر نورې بدیلې لارې چارې ورته پیدا کړي.
مخکې په څلور اړخیزو خبرو کې چې د افغانستان، پاکستان، امریکا او د چین د استازو ترمنځ په اسلام آباد کې او بیا په کابل کې هم ترسره شوې، داس ویل کېدل چې دغه څلور سره هیوادونه به په ګډه تاخه طالبان وځپي چې دوی د سولې په خبرو کې برخه نه اخلي. دا خبره یاد نه شو.
بله په دې برخه کې دوی یادونه وکړه چې پاکستان تر دې وړاندې ژمنه کړې وه چې په دې برخه کې به همکاري کوي او هغه طالبان به ځپي چې دوی نه غواړي له افغان حکومت سره د سولې مذاکرات وکړي. خو اوس دوی ویلي چې پاکستان د یو شمېر ملحوظاتو له وجې نه غواړي چې په دې برخه کې همکاري وکړي، خو هغه ملحوظاتو په اړه هم یادونه یې ونه کړه. او دوی ویل که چېرې پاکستان په دې برخه کې خپل موقف څرګند کړي نو دوی به له هغې وروسته به پرېکړه وکړي او نورې بدیلې لارې چارې به پیدا کړي.
ناجیه صاحب مننه د ازادي راډیو خبریاله په کابل کې و چې له طالبانو سره د سولې د خبرو په اړه له تاسو سره تازه معلومات شریکول. په یوې خبرتیا پسې خوست ورته هلته له افراطیت سره د مبارزې د دوه ورځني کانفرانس له جزئیاتو تاسو خبرو.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
په خوست کې له افراطیت سره د مبارزې دوه ورځنی کانفرنس جوړ شو. په دې کانفرنس کې ویناوالو وویل چې په اسلام کې افراطیت ځای نه لري. دوی ځان وژنه او انسان وژنه هم د اسلام له دین سره په ټکر کې وبلله او غوښتنه یې وکړه چې دا ډول اعمالو پر وړاندې باید ټول اسلامي نړۍ په ګډه مبارزه وکړي. نجیب الله الخیل له خوست راپور لري.
دینی علما وایي چې په اسلامي نړۍ کې د پوهنې عام کول، د عدالت تامینول، د ظلم او زور زیاتی پر ضد مبارزه او د ورانکارو کړنو مخنیوي سوله ییزه فضا رامنځته کولی شي. یاد عالمانو دغه څرګندونې په خوست کې د افراطیت سره د مبارزې په دوه ورځني کانفرنس کې په ډاګه کړې. په دې کانفرنس کې چې د سولې او پیوستون لپاره د همکارۍ د مؤسسې په نوښت جوړ شوی و، پکې د مصر د الازهر پوهنتون د یو مصري استاد په ګډون خواوشا 2500 دیني عالمانو، قومي مخورو، مدني فعالانو او ښځو برخه اخیستې وه. د پنځشنبه په ورځ د مصر د الازهر پانتون استاد ډاکټر محمد فتحی النادی د کانفرنس په سند کې آزادۍ رادیو سره خبرو کې د ویسولیز اسلامي نړۍ لپاره علم د ظلم سره مبارزه د عدالت تامین او د ورانکارو اعمالو مخنیوي مهم اسنونه وبلل.
ابتداء نرفع الظلم عن الجميع
يعني اول علم او پوها پکار ده د ظلم د پورته کېدو لپاره خپل هلې ځالې پکار دي د عدالت تامینول دغه مهم رول لري. نو د هر ورانکاري مخه باید ونیول شي او کچیرته نه کېده نو هغې سره د مناسب قدم اخیستل نو انشاء الله تعالی چې ټوله نړۍ اسلامي کې به خوشحالي الله پاک راولي.
دکتور محمد فتحی النادی زیاتوي چې اسلام وسط دین ده او پکې افراط او تفریط ته ځای نشته او اسلام د کوم شرعي حکم پرته ځان وژنه او انسان وژنه ناسم عمل بولي.
قاتل النفس في الاسلام امر
دغه سي ناوړې کړنې د بې ګناه خلکو وژل یا د خپل ځان وژل یو چاته ضرر او نقص رسول بدون د کوم لاملونو د جواز د روا کېدو د امدې کړنې نه دا پکلک علما غندي او د تنه روا کړنې وایي.
فيما لا يفيد
د خو سیاوتن ديني عالم مولوي وحید الله وایي چې افراطیت په افغانستان کې عقیده او د مسلمانانو اعمالو ته زیان رسولی دی.
افغانستان کې افراطیت هم عقیده لحاظ ستونزې جوړې کړې دي او هم د اعمالو د لحاظ همدا وجه ده د افراطیت هغه دي چې بې ځایه قتلونه کیږي همدارنګه بې ځایه ښځې سنګساریږي.
د خوز د خزو چار رئیسه د خزو د حقوقو تلف کېدل خوانځیو ته د نجونو نه پرېښودل او دوی لپاره د لازمو روغتیایي اسانتیاو نشتون هم په دې ټولنه کې د افراطیت له علتونو څخه بولي.
افراطیت د افغانستان د خزو په وضع باندې ډېر بد تاثیر کوي ځکه د خزو د حقوقو په برخه کې که د دوی حقوق تلف کېږي دا هم یو افراط ده. خوانځیو ته نه پرېښودل د نجونو دا هم یو افراط ده. افراطیت بالاخره د خزو ذهنونه مغشوشوي، ښځې د خپلو حق او حقوقونه محروموي.
د افراطیت پر ضد مبارزه په دې دوه ورځني کنفرانس کې یو تن ویناوال مولوي حضرت الله وویل چې د یو نظام پایښت او قوت د چارواکو، دیني عالمانو او د قومي مخورو ترمنځ په تفاهم او همکاري پورې تړلی دی او دا همکاري چې هر څومره غښتلې وي په هماغه اندازه نظام کې سیاسي، امنیتي او اقتصادي ستونزې کمی وي.
په کندهار کې شاوخوا 15,000 جریبه ځمکه له کوکنارو پاکه شوې ده. چارواکي وایي چې د کندهار په ژیړی، میوند او پنجوایي ولسوالیو کې زرګونه جریبه ځمکه د کوکنارو له کښتونو څخه پاکه کړې ده. صادق رښتینی له کندهاره راپور لري.
که څه هم د نشي موادو په وړاندې د مبارزې وزارت په کندهار کې د نشي توکو په ځانګړې توګه د کوکنارو د کښتونو د کموالي خبر ورکړی، خو بیا هم د کندهار په ولسوالیو کې پر زرهاو جریبه ځمکه د کوکنارو کښتونه سوي. د کندهار د نشي توکو په وړاندې د مبارزې رئیس ګل محمد شکران وایي سږ کال د تیرو کلونو په پرتله د کوکنارو په کښتونو کې د اوبو د کمښت له امله په زیاته اندازه کموالی راغلی. شکران وایي د کوکنارو د کښتونو د اړولو کمپاین سږ کال دوی له ټاکلي وخت مخکې پیل کړی.
تاسو ته بهتره معلومه ده دا کمپین چې څه ودي د هغه وخت چې موږ ته د وزارت خوا څخه پلان او تقسیمه کات راکېږي هغه وخت مطابق نه و. دا د مخه جلوګیري و چې د کښت د تخریب د مخه د باید جلوګیري سوی وای. نو دا کښت تخریب سوی دی او په تعداد د تقریبا د میوند ولسوالۍ کې 8,000 جریبه، په ژړۍ ولسوالۍ کې 2,000 جریبه او د پنجوایي په ولسوالۍ کې تقریبا په 5,000 جریبه ځکه له منځه د کښت د نشي توکو کښت له منځه تللی دی ځکه پاکه.
شکران ویل د نشي توکو پر ضد مبارزې وزارت ورته شش کال په کندهار کې د 2,500 هکتار کوکنارو داړولو هدف ټاکلی. د ویل ټاکل شوی هدف د تیر کال په پرتله کم دی.
خوشبختانه وایم چې سږ کال موږ ته د نورو د کلو په پرتله ډېر سهولت دی او هر ځای چې کار وسي هغه په ټارګېټ کې حساب دی. هر ځای چې تاریخ کړل شوي هغه ټارګېټ دی او د ټولو وظیفه ده چې هر ځای د نشي توکو کښت وي هغه له منځه یوسو. تقریبا 2,000 هکتاره موږ ته ټارګېټ ټاکل شوی.
نوموړی همدارس وایي چې د کوکنارو د اړولو د کمپاین سره هممهاله په کندهار کې د فورت زون د پروګرام په ګډون د یو شمېر موسساتو لخوا د کروندګرو سره د بدلي معیشت پروژې هم دوام لري. د تمه وښودل چې د دغو پروژو پلي کېدل به د کوکنارو د کرکلي کچه نور هم کامه کړي.
مشترکان امهنګ یو پالیت او پلان لري چې هغه پروژه د بدلی معیشت چې د بزګرانو په ژوند کې د تعول لپاره وي او د نشي توکو د پکښت کې د کمښت لپاره پروژې عملي کوي. چې ښه مثالونه یې موږ د کارډیا پورزون ایم سي او نور مؤسسات لري چې په کندهار کې اوس پیلن کار شروع کړی دی او د جی پی آی پروګرام چې د وزارت لخوا څخه د سفارت امریکا لخوا څخه کومک کړي هغه پروګرامونه تطبیق کوي چې د قان میوره پروژې عملي کړي او د بدلی معیشت یعنې د بزګرانو په ژوند کې تعول لاسي زموږ زراعت او اقتصاد درست وکړي.
بیکاری، بې سوادي، د اقتصاد کمزوري، د نشي توکو د بیل وړوالي، د نشي موادو د مافیا لخوا نشي موادو ته د کروندګرو هڅونه او ځینې امنیتي ستونزې هغه عوامل دي چې له امله یې ځینې کروندګر د نشي موادو په کرکیله لاس پورې کوي. افغان دولت هر کال د کوکنارو د کشف پر مهال د جدي مبارزې خبر ورکوي، خو لا هم بزګر د کوکنارو د کار څخه مخ نه اړوي.
په راپور کې مو واورېدل چې په کندهار کې شاوخوا 15,000 جریبه ځمکه له کوکنارو پاکه شوې ده. بل لور ته په فراه ولایت کې 6 کال بزګرانو د ترکاریو کرلو ته مخه کړې، خو وایي چې دولت باید بازار ورته پیدا کړي. د فراه د کروندګرو په خبره دوی د کوکنارو د کرلو پر ځای د سبزیانو کرلو ته مخه کړې ده، خو د خرڅلاو لپاره سم بازار نشته. احمد شاه فطرت له فراه څخه راپور لري.
په فراه ولایت کې 6 کال بزګرانو د کوکنارو پر ځای د ترکاریو کرلو ته مخه کړې ده. فرای کروندګرو 6 کال یو زیاته اندازه ترکاري په خاص ډول بادرنګ په خپل ځمکو کې کرلې دي. دوی وایي چې بادرنګ اوس ښه بازار لري او دوی ته یې ډېره ګټه کړې ده. په فراه ولایت کې 2 تنه کروندګر په دې اند دي که دولت د دوی سره مرسته وکړي نو دوی د کوکنارو کرلو ته هېڅ اړتیا نه لري. په فراه ولایت کې د بزګرانو د کوپراتیفونو مشر لال محمد بهاري هم وایي چې دامګړی د فراه ولایت بادرنګ د افغانستان ټولو ولایت ته صادرېږي. د ښاغلي بهاري په وینا 6 کال فرای کروندګرو تر ډېره د ترکاریو کرلو ته مخه کړې او تر اوسه کابو 200 ټنه بادرنګ په دغه ولایت کې لاسته راغلی دی.
دغه حلال کښته رد د تریاکو د کرلو ته ترجیح ورکړې ده او د فراه په ولایت کښې ټوله دهقانان د بادرنګو د سبزیجاتو په حساب باندې دلته په کروندو باندې سره بخود دي. د فراه د ولایت د بادرنګو حاصلات د افغانستان و نورو ولایتو ته چې عبارت د کابل، هرات، هلمند، نیمروز، کندهار او حتی مزار دې ځایو ته لیږل کېږي.
فرای کروندګر یوه اساسي ستونزه په دغه ولایت کې د سړو خونو نشتوالی بولي. دوی وایي چې اوس د ترکاریو په خاص ډول د بادرنګو بیه لوړه ده، خو کله چې ډېر شي نو بیه یې ټیټېږي او دوی هم د ساتلو لپاره مناسب ځای نه لري. فراه ولایت چې ډېره پراخ کرنیز ځمکې لري، مخکې پکې د کوکنارو کرکیله زیاته وه، خو 6 کال که څه هم څه ناڅه کوکنار کرل شوي، خو بیا هم ډېری بزګرانو دغلته نور کرنیز توکي لکه بادرنګ کرلې دي. فرای کروندګر وایي که دولت دوی سره د کرنیز امکاناتو په برابرولو کې مرسته وکړي نو له یوې خوا به دوی کوکنار ونه کړي او له بلې خوا به د هېواد په اقتصاد کې هم پوره ونډه واخلي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 2 د ماښام تر 2 له ازادي راډیو واوري.
د ماشام له 2 د سهار تر 2 بجو پورې بیا آشنا راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې اورېدلی شئ. د ازادي راډیو پر روانه خپرونه کې تر 2:30 بجو مخکې ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر رارسېدلی سمسونه لولو او د 4 بجو په خپرونه کې چې تر 5 بجو دوام کوي ولایت په ولایت پروګرام دی. دا پروګرام زابل ته ځانګړی شوی دی او له 5 تر 6 بجو پورې ولایت په ولایت پروګرام په دري ژبه فاریاب ته ځانګړی شوی دی. د ازادي راډیو اورېدونکي کولی شي چې دغو دواړو پروګرامونو ته زنګ ووهي او په خپرونه کې برخه واخلي. اوس په لوګر ته مخه کړو. د لوګر ولایت چارواکي وایي چې په دې نوي ښوونیز کال کې د پوهنې په چوکاټ کې یو داسې پروګرام پیل کړی چې هره ورځ به له ټولو زده کوونکو یوه افغانۍ راټولی شي او بیا به په دې پیسو د ښوونځیو ودانۍ جوړوي. د چارواکو په وینا اوس مهال د لوګر 112 ښوونځي ودانۍ نه لري. که چیرې د زده کوونکو څخه په منظمه توګه یوه افغانۍ راټوله شي نو له 3 تر 4 کلونو پورې به ټولو بې سرپناه ښوونځیو ته ورباندې ودانۍ جوړې شي. نجیب الله الخیل راپور لري.
د لوګر والی حلیم فدایی ازاده راډیو ته وایي کچیر د لوګر لزده کوونکو هر ورځ یوه یو افغانۍ راټول شي نو دا په میاشت کې 3.2 میلیون افغانۍ کیږي او بیا په یو کال کې 2.8 میلیون افغانۍ ورسره جوړیږي چې د همدې پروګرام د عملي کېدو له لارې په لوګر کې په 3 یا 4 کلونو کې ټولو بې سرپناه ښوونځیو ته ودانۍ جوړېدای شي.
مګر په لوګر کې د ښوونځیو لپاره له هر زده کوونکي نه یا د هغه له کورنۍ نه یوه افغانۍ راټول کړو نو مګه کولای سو له 3 تر 4 کلونو پورې د ښوونځیو د تعمیرونو ستونزه حل.
د لوګر والی د دې پروګرام هدف دا بولي چې خلک به خپل ښوونځي په خپله جوړوي او دا د کورنیو او خلکو لپاره یوه داسې پانګه ده چې ګټې څخه یې بیرته دوی برخمن کیږي.
د دې واضح او څرګند پیغام دا دی چې موږ به ښوونځی په خپلو جوړوو او په ښوونځي باندې پیسې لګول دا بې ځایه نه دي بلکې دا پانګه ده چې بیرته به عواید همدغه کورنۍ ته.
د لوګر یو تن مدني فعال شفیع الله افغانزی د چارواکو له لورې پیل شوی دا پروګرام یو ښه نوښت بولي او زیاتوي چې
هیله مو دا ده چې دغه پروګرام سره د لوګر اوسیدونکي او په ټول کې هیوادوال مرسته وکړي او دغه پروګرام بریالی کړي. زه باور یم که چیرې دغه پروګرام په سمه توګه پلی شي نو د پوهنې ریاست په ټول کې د پوهنې وزارت په ځان بسیا شي.
د افغانستان په ډېری ولایتونو کې د ښوونځیو د ودانیو نشتون په اساسي ستونزو کې حسابېږي. د لوګر د ولایتي شورای تنغړی عمر عبدالرحیم زی وایي چې د لوګر 112 اسباب ښوونځي سرپناه ودانۍ نه لري.
په لوګر ولایت کې چې تقریبا موږ 112 مکاتبه تعمیر نه لري دغه ستونزې ته د پای ټکی کېږدو. دغه پروګرام په کامیابولو کې انشاءالله د لوګر علم پروره ولس کومک او همکاري کوي تر کومه حده چې له خلکو سره مناسبه درلودله ټولو نو او شوراګانو مدني ټولونو د دې هرکلای کړای دی.
د لوګر چارواکو ویل چې د یاد ولایت په ټولو ښوونځیو کې د مرستې د لویو صندوقونو پر کې خودو لګیا دي تر څو هر ورځ د ښوونځیو د ادارو تر څارنې لاندې زده کوونکي په منظمه توګه پکې یوه یو افغانۍ واچوي. کتونکي هم په دې باور دي که چیرې هر ورځ د ښوونځي صندوق ته د زده کوونکو لخوا یوه یو افغانۍ واچول شي نو نه یوازې د ټولو زده کوونکو هغه کره شمېره به معلومه شي بلکې کورنۍ به ښوونځیو ته د خپلو ماشومانو لیږلو ته متوجه شي او په دې سره به د ودانیو په ګډون د پوهنې د بهیر ډېری ستونزې هوارې شي.
بیا هم د معرف پاړه د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې د هیواد له ښوونځیو باید په هیڅ ډول حالاتو کې پوځي استفاده ونه شي. د دغه وزارت ویان مجیب مهرداد ازادي راډیو ته وویل چې له ښوونځیو څخه د پوځي اهدافو لپاره استفاده د پوهنې د نظام لپاره یو لوی ګواښ دی. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې ملګرو ملتو په یوه تازه راپور کې ویلي چې په 2015 میلادي کال کې په افغانستان کې 40 ځلې له ښوونځیو نه پوځي استفاده شوې ده. صفي الله سانکسی په دې اړه له کابله راپور لري.
ورسته له هغه چې ملګرو ملتونو په افغانستان کې له ښوونځیو نه د پوځي اهدافو د استفادې په اړه یو رپورټ خپور کړ، د پوهنې وزارت وایي ښوونځي باید په هیڅ ډول حالاتو کې د پوځي اډو او سنګرونو په توګه ونه کارول شي. د دغه وزارت ویاند مجیب مهرداد د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل له ښوونځیو څخه د پوځي اهدافو لپاره استفاده د پوهنې د نظام لپاره یو لوی ګواښ دی. په جګړه کې له ټولو ښکېلو ځواکونو زموږ تلپاتې غوښتنه دا ده چې ښوونځي دې له جګړو جلا حساب کړي او پرېږدي چې دغه هیواد بچیان په یوه امن فضا کې درس ولولي. په هغو ښوونځیو کې چې درسونه نشته هم باید په هیڅ ډول ترې پوځي استفاده ونه شي. د پوهنې وزارت ویاند همدراز ویل د کورنیو چارو او دفاع وزارتونو ته یې مکتوبونه لیږلي چې آن له هغو ښوونځیو چې پکې درس هم نه ورکول کېږي د پوځي اهدافو لپاره کار وانخلي. د ملګرو ملتونو په یو تازه راپورټ کې راغلي چې په 2015 میلادي کال کې په افغانستان کې 40 واره له ښوونځیو د پوځي اهدافو لپاره کار اخیستل شوی دی. په رپورټ کې راغلي چې 15 واره افغان پوځیان او 15 ځله نور هم وسلوالو مخالفینو له ښوونځیو د سنګرونو او یو پوځي مرکزونو په توګه استفاده کړې ده. خو د افغانستان دفاع وزارت وایي په هیڅ ځای کې افغان پوځیان او ښوونځي د پوستو او یا پوځي اډو په توګه نه دي کارولي. دغه وزارت مرستیال ویاند جنرال محمد رادمنش د پنجشنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل:
اگر ما از مکاتب و یا از محلات
که موږ له ښوونځیو او د خلکو د هستوګنو له سیمو دښمن لري باسو، په دغو سیمو کې زموږ موقتي حضور د دې په معنا نه دی چې موږ هلته پوستې جوړو. موږ غوښتل په دې اړه د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت نظر هم واخلو، خو له پرلپسې هڅو سره بیا هم دغه وزارت چارواکو په دې اړه څه ونه ویل. د افغانستان له ښوونځیو د پوځي استفادې په اړه اندېښنې په داسې حال کې راپورته کیږي چې په 2015 میلادي کال کې افغان حکومت د امن ښوونځیو په نوم یو فرمان لاسلیک کړ چې پکې له ښوونځیو د پوځي استفادې د بندولو په مسلې ټینګار شوی دی. اخوا افغان کارپوه احمد شجاع وایي باید د امن ښوونځیو فرمان عملي شي، کنه نو له ښوونځیو موقتي او دایمي پوځي استفاده د دې ترڅنګ چې زده کوونکي له زده کړو بې برخې کوي ښوونځیو ته هم سخت زیان اړوي. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
تازه خبرونه ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پانه کې azadiradio.com.
د کرکټ په نړیوال جام کې د پاکستان او استرالیا ترمنځ لوبه روانه ده. شپږم اوور روان دی. استرالیا درې سلویش منډې کړې دي. دوه لوبغاړي یې سوځېدلي دي. اوس هم ستاسو سیمې سنو ته مخه کوو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
اسلام ارمان له خوست لیکي چې چرته د لوړو زده کړو وزارت د کانکور نتیجه ژر اعلان نکړي محصلینو ته به ستونزې پیدا شي. رحیم الله مقدس د هلمند له مرجع ولسوالۍ لیکي دا چې په شمال کې د عطا محمد نور او دوستم ترمنځ پر عکسونو جګړه شوې د شرم ځای دی. سمیع الله حلمي تندر د پکتیا له څمکنیو لیکلي دي چې همدا شیبه په څمکنیو کې نری نری باران وري. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي ولسمشر د هلمند حالات باید له نږدې وګوري. کمال الدین سپان د ننګرهار له ارغستان لیکي داعش یو تلبیه غواړي په ننګرهار او کونړ کې ریشې وکړي او اوس ویل کېږي چې د داعش ترڅنګ جنگل باغ ډلې هم د راډیو فعالیت پیل کړی. البته ازادي راډیو تر دې دمه دا خبره نه تاییدوي. او سمیع الله حلمي تندر یو شمیر نور سیمیستونه هم ازادي راډیو ته راستولې دي. دی هر وخت هڅه کوي له مننه کوو. دوه نیمې بجې شوې. لنډ خبرونه له رضوان مراد څخه.
په کندهار کې د 215م اتل قل اردو مسلکي ملکی مرستیال تیر شپه په وسلواله حمله کې وشل شو. د کندهار چارواکي وایي چې پر ملکی مرسیال خانغه او د هغه پر زوی تیر شپه د کندهار د ډن ولسوالۍ په سالون خان چمن سیمه کې د وسلواله لخوا ډزې وشوې. په خصوصیت کې د انسان تختون کو یو ډله نیول شوې ده. د ملي امنیت عمومي ریاست وایي د انسان تختون کې د خوست د مرکز په لکڼ کلی کې د عملیاتو په نتیجه کې نیول شوې دي. د لوګر ولایت چارواکي وی په نوي خونی سکال کې د پوهنې په چوکاټ کې داسې پروګرام پیل کړی چې له مخې به د محصلانو څخه د راټول شوو پیسو ښوونځیو ته ودانۍ جوړیږي. د ایران ولسمشر نن اسلام آباد ته ځي. حسن روحاني به له پاکستاني مشرانو سره د سوداګري جوړکو د پراخوالي پر موضوعاتو خبرې وکړي. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر وایي پولیسو پرون یو مشکوک کس چې په فرانسه کې د یو برید په طرحې بوخت و نیولی دی. نوموړي دا نه دي ویلي چې دا کس په کومې ډلې پورې تړلی دی. او د بلجیم پولیسو د بروکسل په هوایي ډګر او میټرو کې د داعش لخوا د ځانمرګو بریدونو په باب د تحقیقاتو په لړ کې شپږ مشکوک کسان نیولي دي.
اوس هم اقتصادي خبرونه سباون کاکړ وړاندې کوي.
سلام په مکرای د هیواد مهمو اقتصادي خبرونو ته ټاکل شوی دی چې د 2014 میلادي کال تر پایه 1909 شپېته د اوبو کانال نو جوړ شي. د افغانستان د کلیو او پراختیا وزارت ویان اکبر رستمی ازادي راډیو ته ویل چې دغه کانالونه به د هیواد په 24 ولایتونو کې د 2014 کال تر سپتمبر پورې جوړ شي. د ښاغلي رستمی په خبره د دوه کانالونو سره به 350,000 هکتار کرنیز ځمکه خړوب شي. د فراه ولایت د کرنې مسؤل وایي چې 150 کروندګر ته به د سویابینو تخم وویشي. د دغه ولایت د کرنې رئیس عبدالله متین ازادي راډیو ته وویل چې د دغه تخمونو له ویشل څخه هدف دا دی چې معلوم کړي چې د سویابینو کښت په دغه ولایت کې کومه نتیجه ورکوي او کنه. د ښاغلي متین په خبره د دغه سویابینو حاصلات به د یو خاص موسې لخوا په مناسبه بایه رانیول کیږي چې اوس مهال ډیرو کروندګرو دې ته زړه ښه کړی چې یاد کښته مخه کړي. او د مزار شریف یو شمیر سوداګر وایي چې په هیواد کې د پانګونې لپاره د لازمو اسانتیاو د نشتون نامني او د برښنا په برخه کې ستونزې اندېښمن کړي دي. دا سوداګر وایي چې په تیرو څو کلونو کې حکومت د دوی ستونزو ته پاملرنه نه ده کړې او کله دوی ملاتړ ونه شي پانګبل هیواد څخه ووځي او د افغانستان اقتصادي وضعیت به نور هم د ننګونو سره مخ شي. په همدې حال کې د مزار شریف سوداګرۍ خونې اجرایي مشر نصیر احمد قاسمي ازادي راډیو ته دغه ستونزې ونی او وایي چې د سوداګرۍ او پانګونې ودې ته به پام وکړي تر څو ګوتا د کارمندنی زمينه هم برابر شي. د خبرونو پای
ازادي رادیو په منځني سبا دولش پښنه په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي رادیو پر روانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې تاسو په شخص سب شوی پیغامونه خبرو. د پاکستان او استرالیا د کرکټ د ټیم له اورستیو رنزونو مهم وړاندې خبر و خو اوس په پاکستان ته د ایران د ولسمشر د سفر راپور راوخلو. د ایران ولسمشر حسن روحانی به نن د یو جګپوري پلاوی په ملګرتیا له پاکستانیو چارواکو سره د خبرو لپاره په دوه ورځني سفر اسلام آباد ته ولاړ شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دواړو هیوادونو مشران به د تجارتي اړیکو د پراختیا ترڅنګ پر ځینو سیمه ییزو او نړیوالو چارو خبرې وکړي. اسلام آباد ته د ایران د ولسمشر د سفر په اړه له پاکستانه راپور لرو.
ټاکل شوی چې د ایران ولسمشر حسن روحانی به نن د یو جګپوړي پلاوي په ملتیا په یو دورځني سفر د پاکستان پایتخت اسلام آباد ته راشي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په همدې اړه په یو خبرې کړې خبر پاڼه کې ویلي چې ښاغلی روحانی دا سفر د وزیر اعظم نواز شریف په ځانګړې بلنه ترسره کوي، چې په ترڅ کې به پر ښاغلي شریف سربیره د پاکستان له ولسمشر او نورو چارواکو سره هم وګوري. خبر پاڼه زیاتوي چې د دواړو ملکونو مشران به د دوه اړخیزو اړیکو پر پراختیا، له ایران څخه د بندیزونو تر پورته کېدو وروسته د اقتصادي رابطو پر نورو لارو او همداراز په ځینو سیمه ییزو نړیوالو مسایلو هم خبرې وکړي. دا په تیرو څو کلونو کې پاکستان ته د ایران د ولسمشر لومړنی سفر دی. دا سفر تر هغې وروسته کېږي چې نړیوالې ټولنې سمو د وړاندې پر ایران لګېدلې اقتصادي بندیزونه لرې کړي دي. ښاغلی روحانی همداراز دا سفر په داسې وخت کې کوي چې سعودي عربستان سمو د مخکې د ترهګرۍ پر ضد د 24 اسلامي هیوادونو ائتلاف جوړ کړی چې له پاکستانه یې پکې د ګډون غوښتنه کړې، خو ایران ته یې پکې ونډه نه ده ورکړې. په عین حال کې سمو د وړاندې د ایران او سعودي خپلمنځي تعلقات تر هغې وروسته کړکېچن او سفارتي تعلقات یې وځنډېده چې سعودي په ریاض کې یو شیعه عالم اعدام کړ چې په ترڅ کې قهرجنو مزارتچیانو په ایران کې د سعودي پر سفارت او قنصلګری برید وکړ او اور یې ورته کړ. که څه هم له یوې خوا د پاکستان د خارجه امورو سلاحکار سرتاج عزیز د ایران له سرکاري خبري ایجنسۍ ارنا سره په مرکې کې ویلي چې د ایراني ولسمشر د دورې اصلي مقصد د اقتصادي تعلقاتو په ځانګړې توګه د تجارت او توانایي په برخو کې دوه اړخیزو اړیکو ته پراختیا ورکول دي، نو له بلې خوا په پېښور کې د سیمه ییزو چارو کارپوهان اسلام آباد ته د ښاغلي روحاني سفر مهم ارزوي او زیاتوي. ښاغلی روحاني به له پاکستاني چارواکو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د تجارت د حجم پر سیوا کولو سره سره د ریاض او تهران ترمنځ په کړکېچ او یو شمېر نورو مهمو مسایلو خبرې وکړي. په پېښور پوهنتون کې د ایریا سټډي سنټر مشر پروفیسر ډاکټر سرفراز خان په دې اړه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي
پاکستان او ایران دواړه غواړي دا چې اولیت چې دی هغه تجارتي خبرونه ورکړي. مثلا پاکستان کم توانایي ضرورت دی، هغه پایپ لاین چې دی هغه ایران اسی کې جوړ دی، پاکستان اسی تر رقم شروعات له مخکې په ایران باندې سینکشن وو او سینکشن ختم دی. ظاهر دی پاکستان همیشه سعودي عرب سره هم تعلقات پاتې شوي دي. امون پدې باندې خبرو چې د سعودي عرب او د ایران چې آپس کې اړیکات خراب دي، مشخره دي او سعودي عرب دا غوښتنه کوي پاکستان چې د غیر سره ودرېږي. پاکستان ملک عوام دا نه غواړي چې هغه د بدلی په ګړه کې چې یو فریق سره یا بل سره ودرېږي، بلکې کوشش به کوي چې مخکې سعودي عرب ته تللی او وس ایران ولا تم دا خبره به کوي چې تاسو اختلافات خپل سعودي سره په ارامن طریقې باندې کول کول شي، نو کې هغه کې پاکستان خپل خدمات وتا.
د پاکستان د سیاسي اپوزي چارواکو د روان کل په جنوري کې تهران او ریاست ترمنځ د غرامسته شوي کړکېچ داوري په مقصد دواړه هیوادونو ته سفر وکړ او د دغه کړکېچ په سوله ییز حل ټینګار وکړ. اسلام آباد ته د ایران د اوسني ولسمشر حسن روحانی مخکې په 2000 میلادي کال کې د دغه هیواد دغه وخت ولسمشر محمد خاتمي له یو جګپوري پلاوي سره د پاکستان په دوره راغلی او دغه وخت له پوځي ولسمشر پرویز مشرف او نورو چارواکو سره لیدلی وو.
په راپور کې مو اوریدل چې ټاکل شوی دی د ایران ولسمشر حسن روحانی نن د دوه ورځني سفر په مخه اسلام آباد ته ولاړ شي. بل لور ته د پاکستان استخباراتي ادارې په بلوچستان کې د هند یو تن نیولی چې وایي د هند استخباراتي ادارې یا را افسر دی او په بلوچستان کې د خپلواکي غوښتونکو بلوچانو ملاتړ کاوه. تفصیل له کوټې د بارکوال میخیل په راپور کې.
د بلوچستان د کورونایو چارو ایالتي وزیر میر سرفراز بوکټي د پنځشنبه په ورځ رسنیو ته خبر ورکړ چې وی استخباراتي ادارې د ایران پولې ته نږدې د ایالت په جنوبي برخه کې یو هندۍ تن نیولې دی چې وایي د هند د استخباراتي ادارې را فعال افسر دی. سرفراز بوکټي وایي دغه هندۍ افسر په بلوچستان کې خپلواکي غوښتونکو بلوچانو سره اړیکې لرلې او له دوی سره د پاکستاني امنیتي ادارو په ضد په جګړه کې مرسته کوله. بوکټي وایي اوس دا ثابته شو چې په بلوچستان کې د خراب امنیتی حالاتو ترشا د هند لاس دی. سرفراز بوکټي ونه ویل چې دغه هندۍ افسر د پاکستان کومې استخباراتي ادارې نیولې، خو ځینې سرچینې وایي چې هغه آی ایس آی نیولې او د هغوی په توقیف کې دی. د هند د رایو فعال افسر د بلوچستان په جنوبي برخه کې نیول شوی دی. ما بل ډېر وخت ویل چې را په بلوچستان کې د لاسوانی عملیات کوي، تاسو به اکثر ثبوت غوښت، نو په دې اړه له موږ سره نور ثبوتونه هم ډېر دي، خو تر دې لوی ثبوت به څه وي چې یو افسر دلته په کار بوخت نیول کیږي.
پښتنو
د دغه هندي افسر نوم کل بوشن یا دیو شغل سوی او د پښتنو ګرویژنو لپاره له بلوچستانه تیر ماښام په یوه خصوصي الوتکه کې اسلام آباد ته لیږدول سوی دی. امنیتي چارواکي وایي له ده څخه په لومړیو پښتنو ګرویژنو کې ده منلی چې په بلوچستان او کراچۍ کې یې د وسلوالو د ملاتړ لپاره فعالیت کاوه. د دفاعي چارو څېړونکی بریګیډیر محمد شاه وایي د هند د دې استخباراتي افسر په نیولو سره به په پاکستان کې د هند د لاسوهنې ټول پلانونه افشا سي او د دغو دواړو هیوادونو ترمنځ به څه نه څه پیدا سوی د خبرو اترو امکان هم له منځه لاړ سي. د یادونې وړ ده چې د بلوچستان ایالتي حکومت تر دې وړاندې په وار وار د هندي استخباراتي اداره په بلوچستان کې په لاسوهنې تورنه کړې ده، خو دا لومړی ځل ده چې د هندي استخباراتو د یو افسر د نیول کېدو ادعا کېږي. تر اوسه د بلوچستان هیڅ کوم خپلواکي غوښتونکي سازمان په دې اړه څه نه دي ویلي چې دغه هندي افسر ورسره په اړیکو لرلو تورن ګڼل سوی دی.
اوس به د پاکستان د کرکټ په اړه له تاسو سره معلومات شریک کړو. په همدغه وار کې چې دغه اوس بشپړ شو، د استرالیا یو بل لوبغاړی آوټ شو او اوس استرالیا 4 منډې کړې دي، 3 لوبغاړي سوځېدلي دي، 8 اوور بشپړ شوی دی او د پاکستان نوبت خو به طبیعي خبره ده چې بیا وروسته رارسیږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
مخکې تر دې چې د ازادي او اورېدونکو په پروګرام کې ساسو په غږ ثبت شوي پیغامونه خپاره کړو، یوه نړیواله مسله راخلو. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر وایي پولیسو د پنجشنبې په ورځ یو مشکوک سړی نیولی چې په فرانسه کې د تروریستي برید د یوې طرحې په وروستي پړاو کې و. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د تروریزم ضد مبارزې پر موضوع د اروپایي چارواکو له مشرانو سره د خبرو لپاره بروکسل ته رسېدلی. تفصیل له اجمل انڅخه.
د فرانسې د کورنیو چارو وزیر برنارد کاژینو وایي نیول شوی کس د یو بل برید د طرحې په وروستي پړاو کې و. کاژینو وایي پاریس ته څیرمه د ارګنټیول په سیمه کې د دې 24 سړي نیول یوه لویه نیونه ده، خو تر اوسه داسې کره ثبوت نشته چې د دې نیول شوي کس دې د پاریس یا د بروکسل د بریدونو طرحه کې لاس لرلی وي. د دې سړي نوم رادا کریکت ښودل شوی دی. باور دی چې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې هغو برید کوونکو چې د سې شنبې په ورځ د بروکسل په هوایي ډګر او د میټرو په یو سټېشن کې چاودنې وکړې له هغه کسانو سره تړاو درلود چې د نومبر په 14 نیټه یې په پاریس کې بریدونه کړي وو او 130 کسان پکې وژل شوي وو. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر وایي نیول شوی کس فرانسوی دی او له داسې یوې تروریستي شبکې سره تړاو لري چې په فرانسه کې بریدونه کول غواړي. نوموړي د دې شبکې نوم وانخیست، خو وی ویل داسې ښکاري چې دا سړی په لوړه کچه د بریدونو په پلان کې لاس لري. نوموړي ویل مشکوک کس له څو اونیو راهیسې تر څارنې لاندې و او پولیس د نوموړي د اپارتمان د خالي کولو پر مهال د چاودېدونکو موادو د شنډولو کارپوهان هم ځان سره بیولي وو. دوه فرانسوي چارواکو د نوم د نه ښودلو په شر د اسوشیتد پریس خبري اژانس ته ویلي په دې کس پسې د جنورۍ د میاشتې راهیسې د ترهګرۍ سره د ارتباط لرلو په شک لټون روان و. همدې خبري اژانس د بلجیمي چارواکو له خولې ویلي دي چې کریکت په سوریه کې د جګړې لپاره د جنګیالیو د جذبولو له یوې شبکې سره د تړاو په تور په جولای میاشت کې له نورو مشکوک کسانو سره په غیاب کې د محکمې لخوا محکوم شوی و. څېړونکي وایي نوموړي د دې شبکې لپاره د غلاو او مالونو د تختولو لارې د مالي امکاناتو په برابرولو کې مهم رول درلود. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری بروکسل ته رسېدلی. نوموړی به هلته د اروپایي ټولنې چارواکو سره د ترهګرۍ خلاف د مبارزې پر لارو چارو خبرې کوي او د دې اونۍ د تروریستي بریدونو قربانیانو ته به درناوی وړاندې کوي. کیری د بروکسل په هماغه هوایي ډګر کې چې لا هم د عمل وطنو پر مخ تړلی له مسکو څخه پر لاره د یو لنډ ځنډ لپاره ښکته شو. نوموړي دغلته ویل دې برید یو وار بیا د اړتیا جوته کړه چې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې پر ضد مبارزه کې باید یو موټی شو. دې ډلې په بروکسل کې د وروستیو بریدونو مسؤلیت منلی دی. آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر.
د ازادي او اوریدونکو د خبرونی درنو اوریدونکو مینوالو په سلامونه او نیکو هیلو مو هرکلی کوم. ستاسو د خوشی په هیله دادی ستاسو د دیونی راغلی پیغامونه خبرې دوته چمتو دي. زموږ دوستانو د دل هم پر مختلفو موضوعاتو خبرې کړي دي چې د هغه اوریدونکو په خبرو به پیل کوم چې وایي د دوی د سیمې ماشومانو ته د پولیو واکسین په سمه توګه نه رسیږي او په دې اړه شکایت راستولی دی. نور بل د وورو
السلام علیکم د رزګان ولایت د چرچنو د ولسوالۍ مونږ چار د کلي اوسېدونکو یم د عبدالولي په نامه دلته چې واکسین راشي وروره دلته چې واکسین راشي پولیو واکسین کوچنیانو ته نور کول کېږي ما چې وګرځي بسټیریا کې زموږ کوچنیان ډېر سخته ناروغۍ سره مخامخ دي او دغه په دفترانو کښې چې ناست دي دغه ماشومې چې ورکوي دغه ته چې وویل چې د وزارت خواسه چې یو پنځه پنځه سوه کالدارې ورکوي د دغه به مزدوري د ورځې نو دلته دوه سوه کالدارې ورکوي هغه چې ماشې راشي په کلي کښې وګرځي بېرته واکسین ویسي ویس غلي زما پیغام دې نشر سي وسلام
محترم وروره ورته شکایتونه موږ په تیرو خپرونو کې هم درلوده که څه هم موږ هڅه وکړي چې د روغتیا وزارت له مسؤلینو سره په دې اړه خبرې وکړو او ستاسو شکایت ور ورسوو خو چا ځواب را نه کړ خو دا موضوع به په راتلونکو خپرونو کې بیا تحقیق کړو تر څو دا مهمه برخه چې روغتیا ده او په تېره بیا د ماشومانو برخلیک ورسره تړلی دی باید په سمه توګه خدمات خلکو ته ورسیږي نو ورځو نورو اورېدونکو ته چې پر نورو مسائل یې خپل شکایتونه او ګیلې د پیغام په شکل باندې زموږ په پیغام ثبتوونکي دسته کې ثبت کړي دي او موږ ته یې رسولي دي راځئ چې په ګټه یې واورو
السلام علیکم زه انارګل معلم خوست اسماعیل د ولسوالۍ څخه تاسو سره په تماس کې یم څرنګه چې موږ په دیارلس سوه اته اتیا کال کې د پی آر آر امتحان ورکړی و په هغه ځای کې موږ ته پنځم بس پنځم قدم راکړی شو موږ پخواني سابقه معلمین یو زموږ په ولسوالۍ کښې درویشت تنه معلمینو ته تر اوسه پورې چې شپږ کاله پورې کېږي نه قدم نه بس نه کومه ترفی نه کوم د معاش لوړوالی راغلی دی نو موږ د محترم اشرف غني څخه جدا هیله کوو چې موږ معلمین چې سابقه دار معلمین یو او د اوسنۍ ثمره د په خوست کښې چې تاسې وینئ دا زموږ د لاسو ثمره ده نو هیله کېږي چې ما حضرت معارف ته هدایت وکړي چې د دغه پاتې معلمینو چې درویشت تنه معلمین دي داسې به نوره په ټول افغانستان کښې نور افغانستان کښې به هم وي دغه ته ولې بس او مقام نه ورکوئ ولې معاش نه ورکوئ ولې قدم نه ورکوئ څه علت دی نو موږ جدا هیله کړو چې موږ مه غبروئ موږ آخري حالت ته موږ په څلوېښت کاله معلمي کړې ده یا موږ ډېر خدمتونه دې وطن ته کړي دي نو تاسو نه جدا هیله کړو جهد چې په دې آخري وخت کښې موږ مه غبروئ موږ ته خپل حقوق راکړئ نور نو ستاسو وخت نه ضایع کوم
زه د وردګو لوی ولایت د سید آباد ولسوالۍ د شیخ آباد څخه تاسو په تماس کې یم زموږ د شیخ آباد مکتب د مکتب محصلین د سختو مشکلاتو سره مخامخ دي د تفریح په وخت کښې د باندې د دلیزو څخه د باندې نه شي راوتلی او اوس زموږه د مکتب احاطه منظور شوې ده غواړو چې موږ احاطه ته تا وکړو خو د مکتب ساحه چې شرعي اسناد هم لري د غاصبینو لخوا نیول شوې ده دوکانونه ته جوړ کړي درملتونونه ته جوړ کړي موږ په دې باندې د سید آباد ولسوال صاحب کمانډان د امنیې ته ټول خبر کړي پیشنهادونه هم ورته کړي خو دی جدي دی هېڅ اقدام نه کوي جدي اقدام نه کوي له ځای نه تخلیه کوي او والي صاحب هم پرې خبر دی آیا په دې کښې څه راز دی په دې کښې څه مقصد دی چې دی نه تخلیه کوي او دا غیر چې اسناد نه لري د مځکې دولتي دي که نه دي دولتي آیا د دوکاندارانو دو خلکو ته ولې دی امر نه کړو بل ځای نه ورته ټوکي چې د مکتب ساحه تخلیه کړو په دې کښې څه مقصد او څه راز دی وسلام
الو السلام علیکم زه محمد یم د بادغیس ولایت یم د غورماش د ولسوالۍ یم د شادخیلو د وشلاغ یم دا د غورماش انتن کاته دی دا یوه هفته کېږي موږ مسافر یو د یاران په خاک کښې یو پنځه روپۍ خپل بچیانو ته واستوو په میاشتو میاشتو دره کښې نه هغه لري نه موږ لرو دغه پوښتنه مې ده چې دغه انتن زیر د ژره څخه جوړ کړي زموږ ډېر مشکل دی دا انتنه سره د خدای په امان وسلام
اولاد خوګیانو ولسوالۍ نه خبرې کوم چې د کابل جلال آباد دویم مین سړک د ننګرهار په ادامې ریاست ته ورکول شوی او د چینایانو شرکت ته وسپارلی دی کار یې ډېر سوس روان دی نو زه هیله ورڅخه کوم او د دغې لین کوم خلک چې دي د خوګیانو ولسوالۍ پورې مربوط کوم خلک چې په دغې لین پراته دي ټول هیله کوي چې دغه سړک چارې در تر زره بیرتا شروع شي او کار یې تیز ډیر سو. سلام
ما ته هم دا دی زده کندهار ولایت څخه د کوم کریم استاد ایرات او کندهار پر لار باندې خپل ناشته د خلکو سره ترانسپورت پر نامه باندې 2000-3000 افغانۍ د هر متر څخه ملي اردو کښې نه ورګي او په طالبانو پسې واخیسته د هغه څه ایسته کړو اوس دې بیا ملي اردو د څنګ ځای جوړ کړی دی کنټینر یو شی دی د خلکو څه پیسې اخیست مسجد دا غلو څه خلاص کړي مسجد دولت څه دا هیله ده چې مسجد دا غلو څه خلاص کړي موږ پر نو لار باندې شکوي ټول مټرانان د هر متر شکوي تکلیف ورکوي شکنځل ورته کوي پوچ پاش ورته وایي نور ازادي راډیو څه ډېره مننه.
بجا السلام علیکم زستاز در ازادی رجوع طول کر کوم سلام رانی کوم بعد سلام ما دا پیغام زنه شلوما ساس په ماشین کې سپتوما ز در روزګان ولایت د جحراوت ولسوالی خبره در سره کوم موږ په جحراوت ولسوالی کې په داسې ځای کې موږ کښتونه کړل دي چې کمربند دی موږ خپل کښتونه ته نه سوتلای کښتونه می د دغه ولایت دی کو دونه شی نه جوړ کړي کمزوري دي نو موږ غواړو چې د جراوت ولسوالۍ حکومت ډېر کمزوری دی او که کومک ورته راتلی کومک ورکړي که کومک نه شي کوی طالبان مخ ته روان دي ولسوالۍ په لاس ورکړي طالبان په لاس چې موږ خپل کښتو ته ورشو نو موږ غواړو چې موږ وستاسو دغه جنګ دې ورک شي یا دې ولاړ شي یا دې کومک ور راشي د طالبان د جنسي مسلې لرې کړي. زما دا پیغام وسلام.
زبلی زبی سردار محمد هلمند ولایت نداری د ولسوالۍ سره ستاسو ته ټلیفون کولی کوم ځکه چې ګور تر مخه مسته خبر اغلی چې د اسور سنیم د چینان او اروپا او خلکو ته کومکې مرسته کوي نو زه په دغه ایله باندې تاسو سره مې ټلیفون یې اړیکه ونیول. زما دغه پیغام دی که زموږ سره یو څوک مانا مرسته کوي د اسور سنیم کارکوونکي چې موږ مانا په دغه ټلیفون باندې مو دوی لمبر آواز وسی یا زمین لمبر ورکو نو خدمت نه بس پاما. السلام علیکم.
السلام علیکم زین زرګل د پکتیکا مرکز دا د سرایم د موږ په پکتیکا ګومل او نکا او برمل ولې سوالې کې دا طالبان پیدا شوی چې خلکو ته ډیره دورونه ورکوي نو حکومت یې چارواکو څو غواړم چې دا ته ډیره پاملرنه وکړي او په کوم پاکستاني خلک چې له پاکستان او افغانستان سره وشتي دي چې دغه څخه مو ډېر څنګه شوي اخبارې کړې ډېرې لري او موږ د ټولو خلکو څخه غوښتنه لرو حکومتي چارواکو څخه چې دغه څه پاملرنه وکړي او دغه ظلمونه او زیاتۍ کم کړي. یو نفر د ملي اردو سرباز نیولی و په انګور اډې برمن ولسوالۍ لمنې په سیمه کې نیولی و د دوی غوښې په ژوندینې ونکاټ کولې یا دوی غوښې په ګستبه ورته هلې بیا ته دته ورکولې په دغه کښې د ده ناسته وویستله موږ له حکومتي چارواکو څخه هیله کوو چې دوی په شخصي جامه کښې ونه ګرځېږي که شخصي جامه کښې دوی ګرځېږي چې دوی به هم داسې حل شي. زه له ټولو حکومتي چارواکو څخه هیله کوم چې د دغو خلکو څخه پام ځان ته ونه اړوي او پاکستان خبرې غولولې دي او پاکستان خبرې څوک ونه مني. السلام علیکم.
بله سلامونه مې کوي د ازادي راډیو ټول کارکوونکو اورېدونکو ته وړاندې کوم. دا پیغام د ننګرهار ولایت د اچین ولسوالۍ نه تاسو ته پرېږدم. دلته پاکستانیان افریدیان خوانرالو ښځو سره یو ځای راځي او دلته د خلکو په کورو کښې اړولي او خلک د کورو نه ایستلي. دولت وایي چې موږ عملیات وکړو دا سره کوم عملیات شي چې عملیات مې وکړي دلته را شي پاسې اربکیانو پوستو سره ودرېږي بیا دې ځنه خاص د توپو ډزې کبرې دا غرونه ولي موږ داسې عملیات هېڅ په درد موږ ته نه خوري کړو عملیات که سم عملیات را وکړه کونیکه بیا دی پرېږدي بېخي ناکام دي څه عملیات یې نه دي کامیاب شوي د خدای په امان نور هم دا ښایسته وخت نیولي.
السلام علیکم. زه د ازادي راډیو کارکوونکو ته سلامونه وایم. زه عبدالرازق د غزني ولایت د ګیلان ولسوالۍ چې تاسو سره په تماس کښې یم. زه د نړۍ له مشرانو دا خواست کوم چې په دا افغانستان کښې داسې پیلوټو تیارې سخت ډېرې زیاتې دي او خلک یې د دماغ له مریضۍ سره مخ کړي دي ډېر سخت اثر ورباندې کوي موږ خپله ډېر ځینې تنګ یو نو زه له نړیوالو دا خواست کوم چې دا په افغانستان کښې دا د بې پیلوټو تیارو پروازونه څه کم کړي خلک ډېر ورسره په تکلیف کښې دي ټول په سختو سختو د دماغ په مریضیو باندې اخته دي نورم وخت نه اخم. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معلوم زریالے تو لسم ٹول گیس تک ان کے ہم دے کابل دے وشتی میں نہ ہے دے الہاد سنات اور جنت گل خان لے سے تر سرا پتما سیم زما موجود اداری پسات دے اداری بد پکانا زما پیوات کی اداری پسات زیاد دے ہو بیا ہم دا سی مسئولین زما پلیلا کشتے چے زما دے زکون کو یو دو دے نیم کوی او پخ پل جی کی اچوی ہم دارنگ زما پلیلا کی استادان دری دے علماء شاخلی سہار و گرما او ماشام ہو بیا ہم یو ڈول درس ہم کو سمتو گے نہ راکول کی گے او دے پیسوں پہ بدل کے دولسم اسناد نو ور کول کیږي چې دا کار زموږ د افغانستان راتلونکي خرابوي. و سلام زما خواهش خاص وزیر او د ټول ور پورو چارواکو څخه دی. و سلام د الله په امان.
زه د هلمند ولایت د مرجید ولسوالۍ څخه خبره کوم. موږ د مرجید ولسوالۍ د شاوخوا کورونه چې انسانان مرایستلي دي او ټول د کور سامانونه او د کور شان په هغه ځای کې پاتې دي. موږ دا څلور نیم میاشتې کېږي موږ په یوه یوه جوړه کالو کې راوتلي یو شخص مې ورتلی شو او نه زموږ شان په لاس راتلي. نو د ازادي راډیو د لارې دغه زما پیغام تر لوړ مقام ورسوي.
ما د ازادۍ را دو کارکونکو ته زه سلامونه وایم. باد له سلامه د ما غوښتنه له ملي تجار نه ده. د ما خبره د ملي تجار ته ورسوي. ملی تجار نه د ما دا غوښتنه ده چې په شکل یې د بلول غونته یي داسې په هغه ټانکۍ د اوبو دې راوړي پلاستیکي چې مثال په یو جرب بمځکه کې خاخې کې ټیټې او په سارې نیالګي وکړي چې په هغه دوه درې متره خاوره واوړي او هغه خرابه نه شي. یتیم د ځینې اوبو باید چې په هغه کې ذخیره شي. د ما خو یقین نه راځي چې افغانستان کې بندونه جوړ شي خو دغې دغه کار د ملي تجارو کې چې هر سړی د ځینې اوبو ذخیره کې د اوړي دپاره یوری دې لپاره چې ونه ته یا فصل لپاره دوه اوبه یا درې اوبه ذخیره کې څه دې نورې سیاتي بس کار ورکوي بس د خلکو گزاره بیا پکېږي. دغه ما غوښتنه ده چې شکل دې بلول غونته یي چې خاوره کې نه نه ده چې ټانکۍ دې راوارد کې مناسبه بایا باندې نور دې په مخه ښه.
بلې السلام علیکم. دا لدی رادیو کارکونکو ته اوریدونکو ته په مینا او په سلام سره سلامونه وایم. غزنی دا ولایت تکیلان دا ولسوالی بولا حکومت سے دا خواهش کا اسلامی وکار سر دا خیر حکومت کا مکتبنا دا جو کی رفیدی پلار بنی واقعی پرکا اقتصاد دیر رہی پا جی خلق پاران بخبر اقتصاد بوری افر افیشی نلوری میں مالیم دا پار بیسن مفید ہے کی صدر را دوش دائیل لرن واسی دا سزا مخبور کی و سلام با احترام.
السلام علیکم. زه نور محمد کندهار ولایت څخه سره په تماس کې ما سلام علي راځه به راځي ټول کارکونکو اوریدونکو ته ورسیږي. ما پیغام د افغانستان حکومت او لوړ مقامات ته ورسیږي چې افغانستان حکومت ولې د افغاني بندیانو په اړه ډېر معلومات نه سره کوي او یا هم ولې دې معلومات نه کوي چې دوی ناکامې ولې بندیږي. څوک څنګه نه چې بندیان څوک شپږ میاشتې بندیان څوک تقریبا یو کال بندیان چې دوی ناکامې نه کېږي. افغانستان حکومت د افغانی بندیانو په اړه د ایران څخه معلومات ترلاسه کړي او دوی سر په وګرځي. خدای سامان.
پم خدیشه محترمه دوست استاسو او د نور اوریدونکو پیغامونو مدد خبره کړه په دې هیله چې اړوند مسولین اوریدلې وي او دغه ستونزې او نیمګړتیاوي هوارې سي. یو ځل به تکراروم چې د خبرونه استاسو دوستانو د نظرونو او شکایتونو پر اساس جوړیږي. استاسو د پیغامونو پر اساس جوړیږي او د ازادي رادیو نظر نه څرګندوي. تاسو کولی شئ د همدې لارې خپل ستونزې د چارواکو تر غوږو ورسوي. نو د خبرونې په وروستۍ برخه کې د پیغام ستونکو دستګاه شمیره درته اعلانوو. د سره ویل کې او زنګ راته ووهي. ازادي راډیو یې په امانت سره درته خبروي. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سره.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهي. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 و 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
Tamashe padhe.